کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو د پوهنې وزارت د کابل په لویدیځ کې د شهید عبدالرحیم لیسی او د ممتاز په نوم پر ښوونیز مرکز تر پرونې چاودنې وروسته په خبر پاڼه کې چې نن یې خبره کړه له خپلو امنیتي ځواکونو غوښتي دي چې عاملین یې ونیسي او سزا ورکړي. جرمني اژانس د کابل د پولیسو د ویان خلیل جادران په وینا وایي چې په دې برید کې 9 تنه وژل شوي او 19 ټپیان شوي دي، خو یو شمېر نتایج شوي راپورونه د قربانیانو شمېر 15 یادوي. د دې چاودنو مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی اخیستی. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو برخو کې بیا کار پیلوي چې د کرنې، روغتیا او کورنۍ معیشت پر مسایلو تمرکز کوي. خو دې بانک د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. له دې پریکړو به خبرو دوه سرچینو رویټرز اژانس ته دا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیزونو وروسته د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وڅنډولې. د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي طارق علي بخیت او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ د خبرو د اجنډا په سر کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو مسله شامل وه. د اسلامي همکاریو سازمان په خبر پاڼه کې لیکلي دي چې پر یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو هم لکه له افغانانو سره پر بشري او اقتصادي مرستو، همداراز له ترهګرو سره پر مبارزې خبرې وشوې. خبر پانه کې ټینګار شوی دی چې دا د نجونو اساسي حق دی چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د بشري حقونو او د افغانستان د نجونو او ښځو په چارو کې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم په دې غونډه کې برخه لرله چې پرون په آنلاین ډول ترسره شو. روسیا وایي چې د اروپایي ټولنې د دوو هیوادو 16 ډیپلوماتان یې له خپلې خاورې ایستلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې 21 ډیپلوماتان د بلجیم او 15 د هالنډ دي. د ډیپلوماټانو ته دوی اونۍ وخت ورکړی دی چې له روسیې ووسی. د فبروري لومړۍ نیټه راپدې خو چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، اروپایي هیوادو تر اوسه د روسیې تر 300 ډیر ډیپلوماټان شړلې دي. د دې په ځواب کې روسیې د هالنډ، بلجیم او تر دې مخکې د چک جمهوریت، بلغاریا او څو نورو هیوادو یو شمېر ډیپلوماټانو ته ځواب ورکړی دی. اساجی رادو په منسنۍ سپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د بشري حقوقو د څار سازمان په کابل کې تر پرونیو بریدونو وروسته ویل دي چې پر پوهنې برید دی و هیواد پر راتلونکي برید دی او لشکي باید خوندي شي.
It's particularly hard.
دا ځکه زه بوګنوم کای دی چې د دشت برچی اوسیدونکو اکثریت هزارګان دي.
په کونړ کې پروژه کې د خوراکي موادو نرخونه ګران شوی.
یو خروجه ده بل فقر او بیوزلی او شترسیدل ده داسې کورنۍ چې د سلګونو نوړي هغه مخام ته روجمات نه لري.
د یو شمیر نور مطالبه ترڅنګ د زهرو کاروان خبرونه لرو.
قانون پیل کله قانون څخه ورسره سیګریټ ته مخالفه سیګریټ په سیم ده سی 400 ته.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
احمد شبریم پر خبرونه کې میر احمد صاحب په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان په کابل کې پر ښوونیزو مرکزونو پرونی حمله وحشتناک ګڼلې. وای پر پوهنې برید د یو هیواد پر راتلونکو برید دی. د بخښنې نړیوال سازمان وای طالبان د افغانستان د چارواکو په توګه د ملکی وګړو په ځانګړي توګه د قومي او مذهبي لشکوي په ساتنه کې پاتې راغلي دي. بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم د بریدونه خندلی او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش پر ملکی وګړو او ملکی بنسټونو بریدونه د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو خلاف بللې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې په دوو ښوونیزو مرکزونو د پرونیو بریدونه یو ورځ وروسته د بشري حقوقو د څار سازمان د حملې زړه بوګنوونکي بولی. د دې سازمان د خوځو څنګ مسؤلې هیدربار ازادي رادیو ته وویل د دشتي برچسمي اوسیدونکو چې اکثریت هزارګان دي له تاوتری خواله سره مخ دي.
دا
ځکه زړه بوږنوونکی دی چې د دشت برچي اوسیدونکي اکثریت هزارګان دي او دوی له تاوتریخوالي سره مخ دي. دوی پخوا هم پر روغتون او سید شهدا ښوونځي د برید پر مهال له ورته تاوتریخوالي سره مخ سوي، خو دولت ورته رسیدګي نه ده کړې او د خلکو پوښتنو ته یې ځواب نه دی ورکړی. اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دوی تمه هم له حکومته کمه سوې چې د دوی د ساتنې لپاره ډېر څه وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم یو اعلامیه کې د برید په کلکو ټکو غندلی او په سویلي اسیا کې د خپلې کمپاینرۍ سمیرا حمیدی له قوله لیکلي، په ښوونځیو دا وحشیانه بریدونه هغه تاوتریخوالی ښیي چې افغانان په ورځني ژوند کې ورسره مخ دي. د هغې له قوله دا برید دا هم ښیي چې طالبان د حقیقي چارواکو په توګه د ملکي وګړو په ځانګړي ډول د قومي او مذهبي لګاکیو په ساتنه کې پاتې راغلي. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادارت کړه چې ګنې دوی د قومي او مذهبي لګاکیو امنیتي خوندیتوب ته پام نه کوي.
دا خبره غلطه ده چې موږ امنیت نه تامین کړی. دا اوس هم د پیښې ډېرې کمې دي که تاسو د تېر په پرتله باندې محاسبه وکړي او موږ ورته متوجه یو. خو دا نو ډېر ناځوان مردانه کار ځکه اوسې مکتب وو داسې ځای اوسې مخکې له وړاندې دلته په اړه باندې داسې بشپړ تدابیر نه ونیول شوي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم له طالبانو غواړي چې د دې پیښې عاملان ونیسي او محاکمه یې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوتریش هم په خپل ټویټر پاڼه کابل کې پر ښوونځي او یو ښوونیز مرکز برید خونړی یاد کړی او پر ملکي وګړو او ملکي بنسټونو بریدونه یې د نړیوالو بشردوستانه قوانینو خلاف بللی دي. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری بیا لیکلي، په افغانستان کې د قومي او مذهبي لګاکیو ماشومان په پرله پسې ډول په نښه کیږي او دا ناوړه عمل باید ودرول شي او عاملانو سره حساب وشي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم یو اعلامیه کې لیکلي، امریکا نه یوازې د برید غندي بلکې عدالت ته یې د عاملینو د راکاګلو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې زیاته شوې، ټول افغان ماشومان د دې حق لري چې خپلې زده کړې په آرام فکر او له ویرې او تاوتریخوالي پرته وکړي. د کابل په لویدیځ کې پر موعود تبیان او سید شهدا ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو له بریدونو وروسته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې خونړۍ حمله ده چې زده کوونکي پکې په نښه کیږي.
د کابل په لویدیځ کې د شهید عبدالرحیم لیسی او د ممتاز په نوم پر ښوونیز مرکز د پرونیو چاودنو په ارتباط جرمني اژانس د کابل د پولیسو د ویان خلیل زدران په وینا څرګنده کړې ده چې په دې حملو کې 9 تنه وژل شوي او 19 ټپیان شوي دي، خو یو شمیر نتایج شوي راپورونه د قربانیانو شمیر 25 یاد وي. د دې چاودنو مسولیت تر دې دمه چا نه دی اخیستی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شي.
د طالبانو د اقتصاد وزارت د ټولو غیر دولتي مؤسسو او منجوګانو له مالکانو غوښتي دي چې بیرته افغانستان ته راشي او بیا دې هم نوې کمارنې وکړي تر څو د انجوګانې چارې په وزارت کې له خنډ سره مخامخ نشي. جزئیات په دې راپور کې
محمد امین خانزاده چې د ټولنې د پیاوړتیا لپاره د میرمنو د یووالي موسسي بنسټ ایښودونکی دی، د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې افغانستان پرېښوده. هغه اوس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي، تازه د طالبانو د اقتصاد وزارت لخوا داسې یو مکتوب ترلاسه کړی چې پکې د ټولو غیر دولتي انجوګانو له مالکانو کلیدي کارکوونکو بیرته افغانستان ته د ستنېدنې او یا هم په انجوګانو کې د نویو تعیناتو غوښتنه شوې. ښاغلی خانزاده د طالبانو لخوا دا ګام د انجوګانو مدني ټولنه د لمنځه وړلو لپاره یو بهانه بولي.
متاسفانه میخواین صدای ناتهایی
لبد مرغا طالبان غواړي د مدني ټولونو او د غشند هغه انجوګانو غوونه چې اوس مال د ټولنې د سمولو لپاره کار او یاغک پورته کوي لمنځه یوسي. دوی غواړي په دې کار سره داسې درسونه رامنځته کړي چې دوی تر کنټرول لاندې وي او له دې لارې د نړیوالو نه خپلې ګټې خوندي کړي.
ښاغلی خانزاده وایي، اوس مهال د مدیریت چارې لري د ټکنالوژۍ په وسیله ستونزمن کار نه دی. د دې مکتوب په وی برخه کې هغه انجوګانو ته چې بنسټ ایښودونکي په دنن افغانستان کې شته 15 ورځې فرصت ورکړل شوی تر څو د خپل انجو لپاره نوي اجرایی رئیسان او یا هم مدیر هیئت وټاکي او په رسمي ډول د اقتصاد وزارت ته معرفي کړي. دا مکتوب د روان المریض میاشت په دومره د طالبانو حکومت د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف په لاسلیک سره صادر شوی. خو د طالبانو د اقتصاد وزارت مسلکي موین لطیف نظری به دغه مکتوب صادرول د درغلي مخنیوي یادوي.
اکثر فعالیتای از اینا
د دوی ډیر فعالیتونه په الکترونیکی امضا او سکن باندې دی او دا چاره د تقلب او جال زمينه مساعده وي. د همدې مسلې پر بنسټ د اقتصاد وزارت د دې لپاره چې د یادې چاره مخه ونیسي ټول غیر دولتي انجوګانو ته دغه مکتوب استولای.
ښاغلی نظری وایي د دې غیر دولتي انجوګانو د طرزالعملونو او قوانینو په برخه کې هم دوی بیا کتنه کړې او راتلونکي بدلونونه به سیاسي ثبات د افغانستان ملي ګټو او دغه شان کورنیو بهرنیو موسسو لپاره ګټور وي. د اقتصاد وزارت په داسې حال کې دغه مکتوب صادروي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډیری غیر دولتي موسسو د ناامنۍ او مالي ملاتړ د نشتون له امله خپل فعالیتونه ودرول، خو طالبان بیا وایي که د غیر دولتي موسسو مالکان بیرته افغانستان ته راستانه شي دوی به یې مال ځان او ګټې ورته خوندي کړي.
طالبان د غیر دولتي انجوګانو له څښتنانو هیله لري چې بیرته افغانستان ته راشي. د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي پروژه کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوي او ډیری کورنۍ د پیرلو وس نه لري. د دوی په خبره چې د سوداګرو هغه بهانه چې افغانۍ د ډالر په وړاندې ارزښت له لاسه ورکړی هم ختمه شوې او اوس د افغانیو ارزښت د جمهوریت شپو ورځو په شان لوړ شوی خو نرخونه نه دي ټیټ شوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي وایي هر کال د روژې په پیل کېدو او د اختر په رانږدې کېدو د خوراکي موادو بیې لوړېږي. د دوی په خبره چې په نورو اسلامي هیوادونو کې سوداګر او هټیوال کوښښ کوي چې په دغو مبارکو شپو ورځو کې خلکو ته د ښه کیفیت لرونکي خوراکي مواد په ارزانه بیې ورکړي، خو په افغانستان کې سوداګر بیا په روژه کې د بیو لوړولو ته مټې رابډوهي. محب الله غروال وایي په سیمه کې بېوزلي او بېوسي دومره زیاته شوې چې ډېری کورنۍ د پیشلمي او روژه ماتي لپاره خواړه نه لري.
یو خو روژه ده، بل فقر او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده. داسې کورنۍ چې د سلګونو نه وړي هغه ماښام ته روژه ماتې نه لري، چربان کې به تش اوبس کې نور څه نه لري.
کونړیان وایي په کومو ورځو کې چې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت کم شو نو سوداګرو د خوراکي توکو نرخونه یو دم لوړ کړل. د دوی په خبره اوس چې افغانۍ بیرته خپل ارزښت پیدا کړي او د ډالرو قیمت لوړوالی بهانه هم ختمه شوي، خو د خوراکي موادو بیې هماغه شان لوړې دي. اکرام خکولی وایي
د ډالر هم خطر روان دی، نورې پیسې یورو هم خطر روانه ده او دلته د جنسونو قیمتونه ډېر زیات بره تللي دي. ولس د ډېرو سختو مشکلاتو ستونزو سره مخ دی. داسې خلک دي چې سیر وړي وړي کورته، دوه سیره وړه وړي، مخکې به خلکو په بوجو باندې وړه وړل، نو اوس چې سیر وړه وړي او دوه سیره وړي نو د غربت دا کچه دومره بیا اندازې پورته تللې ده.
په کونړ کې هټیوال بیا وایي دوی بیې نه دي پورته کړي، بلکې په بهرنیو هیوادونو کې د خوراکي توکو بیو لوړوالی د دې سبب شوی چې دلته هم نرخونه لوړ شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا سجره ټو په روان خبرونه کې وړاندې هم د افغانستان په اړه مطالب لرو، خو دمګړی اوکراین ته مخه کوو. اسدالله لودین په سټوډیو کې را سره دی د اوکراین تازه حالات څارلې دي. لودین صاحب، د ماریوپول روسي وضعیت څرنګه دی؟
ډیره مننه شیبر صاحب. د روسیې دفاع وزارت وایي د بشرپالنې د اصل پر بنسټ ځواکونه یو ځل بیا وړاندیز کوي چې په اوکراین کې په ماریوپول کې د ملتپال او بهرني جنګیالي نن له ماسپښین وروسته جګړه ودروي او وسلې د پر ځمکه کېږدي. بل لور ته اوکراینی پوځیانو نن ویلي چې روسي ځواکونو ماریوپول کې د ازوفستال په نوم د فولادو پر هغې کارخونې بریدونه جاري ساتلي چې اوکراینی سرتیري او عام خلک پکې ځای پر ځای دي. د اوکراین یو قومندان بیا تازه د مرستې ناهیلي کوونکې غوښتنه کړې او ویلي دي سمندري ځواکونه یې چې له ازوفستال دفاع کوي که د ژوند په وروستیو ساعتونو کې نه وي نو وروستیو ورځو کې دي. قومندان سیری ولینا ویلي دښمنان یعنی روسي ځواکونه یې د شمیر له مخې پر دوی ډیر دي او د دوی هر یو سرتیری له لسو روسانو سره مخامخ دی. د ماریوپول بندري ښار نیول روسیې ته په سیمه کې یو کلیدي ښار دی، ځکه د روسیې له هغه پلان سره مرسته کوي چې غواړي ماریوپول د اوکراین له ختیځ او کریمیا ټاپو وزمې سره ونښلوي. د اوکراین ختیځ مخکې له مخکې د روسیې ځواکونو په لاس کې دی او کریمیا ټاپو وزمه یې 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ماریوپول او د اوکراین نورو سیمو کې جګړه داسې مهال روانه ده چې د مارچ له 9 راهیسې د کیف او مسکو مرکچیان هم خبرو ته نه دي سره ناست.
لودین صاحب، پرون د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د بریتانیا او کاناډا له سر یاسمانو بوریس جانسن او جوستن ترودو سره او همدارس د نورو لویدیځو هیوادو له مشرانو سره خبرې کړې دي. د دې خبرو جزئیات خبره شوې دي او څه دي؟
څه ناڅه جزئیات راوتلي دي. جو بایدن پرون د اوکراین د جګړې په اړه د فرانسې، بریتانیا، جرمني، رومانیا، پولانډ، ایټالیا، کاناډا او جاپان له مشرانو سره ویډیویي غونډه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي له دغو خبرو وروسته ویلي، موږ به اوکراین ته ډېر نور مهمات او پوځي مرستې برابرې کړو. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم خبریالانو ته ویلي چې اوکراین ته د دوی راتلونکې مرسته به توپخانهیي وسلې وي. د جرمني، بریتانیا او نورو لویدیځو هیوادونو مشرانو هم اوکراین ته د مرستو ورته ژمنې ورکړې دي.
مننه د اوکراین له تازه حالاتو اسدالله لودین خبر کړی. له دوی څخه هم مننه. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر 12 بجو وروسته د زهرو کاروان خپرونه لرو او وړاندې بیا هم افغانستان ته ستنې شو. مخکې تر دې چې اقتصادي خبرونو ته ورشو، د ماشومانو د ژغورنې د ادارې د نوي راپور په اړه معلومات تر سره شریکو. د ادارې خبرداری ورکړی چې په وروستۍ یو لسیزه کې په افغانستان کې د وچکالۍ له امله په هرو دریو ماشومانو کې 2 تنه د خوړو د نه شتون له ستونزې سره مخامخ دي. د دغه راپور پر بنسټ د افغانستان د 68% کورنیو ژوند له کرنې سره تړلی دی او وچکالۍ د دوی د خوړو خوندیتوب اغېزمن کړی دی. دغه سازمان دغه شان وایي چې بشري مرستې کولی شي بیړنۍ اړتیاوې راکمې کړي، خو نشي کولی چې په بشپړ ډول ستونزې حل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
مال کودک دارم که سال است پراغه بچه ما به واسه چیزی که به واسه که قضایش مونده بده.
معصومی اوشپک کسی دی کورنی تجوان سخته شوه دی. نموری چه ده هرات ولایت لیوی و لسوالی ده وچکالی لامل لخپل کور کلی بیزای شوی وی وست نورو پا کورونو که پا کارکولو سر دومر گتی چه خپل معصومانو تا دجندی پاتی که دو پا خاطر پورنی مدوده واخلی. معصومه یوزوی و چلور لونی لری او میړی هم ورځنۍ مزدوري کوي. نوموړي وایي ماشومان د نورو د پاتې شوي او خوړو د خوړو له امله په ناس ناستې اخته شوي.
زه
یو ماشوم لرم چې له خولې او لمنې دی، ځکه کومه ډوډۍ چې زه ورته راوړم هغه له بل وخت نه پاتې وي او بوی لګېږي چې ورکوم نو له خولې او لمنې شي، ځکه څه نشته چې ور یې کړم.
په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې ورښت کم شوی دی او په دې سره له کروندو د کروندګرو په حاصل کې هم کموالی راغلی. د ماشومانو د ساتنې ادارې اسیف د چلدرن راپور ښیي چې په افغانستان کې د 12 میلیونه ماشومانو ژوند د کرنې پورې تړلی دی، چې وروستیو کمو ورښتونو او له ځمکو کم حاصل تر نورو ډېر د دوی کورنۍ اغېزمنې کړې دي. د دغه راپور موندنې ښیي چې په افغانستان کې 81% کورنیو ژوند چې 25 میلیونه کسان کېږي کرنو مالداری سره تړلی دی، چې کم ورخت د اوبو د سرچینو کمښت او دغه شان د حیواني محصولاتو د بیو کمښت بېوزلي ډېره کړې او د قحطۍ په لور یې د افغانستان د تک خبر ورکوي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې خبرداری ورکړه چې افغانستان د خوړو د نشتون په برخه کې بد ناورین تیروي او په دغه هیواد کې 5 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخ دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاري په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د انساني او اقتصادي ناورین په پراخېدو سره نړیوالې ټولنې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 2.4 میلیارد ډالر ځانګړي کړل تر څو په دې ډول ماشومان له لوږې او بېوزلۍ وژغورل شي.
د طالبانو پر رهبری د افغانستان بانک وایي سوداګرو او پانګوالو ته بهر ته د پیسو د لیږد اسانتیا برابرې کړې دي. د دې بانک وایان محمد صابر مومن ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي، سوداګرو او پانګوالو ته د پیسو د لیږد په برخه کې لازمي اسانتیا برابرې کړې دي چې له دې سره به بیې ټیټې او سوداګرو عوامو خلکو ته به ګټه ورسیږي. ښاغلی مومن وایي د دې پریکړې په اساس سوداګر او پانګوال کولی شي له تجملي توکو پرته د لومړنیو توکو لکه د خوراکي توکو، طبي او کرنیزو درملو، سون توکو، عصري ماشینونو او ټکنالوژیکو وسایلو د اخیستو او حتی په بهر کې محصولانو ته ټیلیګرافي یا ټیټیټي لیک د بانکي سیستمونو له لارې وکړي. نوموړي همدارا زیاته کړه، سوداګریز بانکونه دې د داخلي اسانتیاو په برخه کې د صادراتو له مدرکه واردې شوې پیسې بې له کوم محدودیت او ځنډ څخه سوداګرو ته ورکړي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر د کورنیو تولیداتو او محصولاتو په ودې ټینګار وکړ. هغه خبر پاڼه چې پرون وخت یاد وزارت خبره کړې پکې راغلي، د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست نورالدین عزیزي له ځینو سوداګرو او د فابریکو له څښتنانو سره په لیدنه کې ویلي، دا وزارت حاضر دی چې د کورنیو تولیداتو او محصولاتو په برخه کې همکاري وکړي او اسانتیاوې برابرې کړي. په دې لیدنه کې سوداګرو او د فابریکو څښتنانو په خامو موادو، د ګمرکي تعرفو د ټیټولو، د ویزو د اخیستو اخیستلو په برخه کې د ستونزو د حل او فابریکو ته د دوامدار برېښنا د ورکولو غوښتنه وکړه. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه، یو امریکایي ډالر 93.90 پوله، یو یورو 95.90 پوله، یو انګلیسي پاونډ 111.90 پوله، یو سعودي ریال 22.90 پوله، زر ایراني تومانه 3.10 پوله، زر هندۍ کلدار 1.03 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4.06 افغانۍ.
را پرونه مرکه او اوریدونکی
سلام، زمال علی بشیریم او د خبرونی دی برخه ته مو هر کله کوم. په دې برخه کې به د موضوعات خبرسی. په کابل کې د استقلال روغتون مسؤلین وایي هغه کس چې د دیمزنګ په څلور لارې کې ځان ته اور اچولې وو، تیر شپه په همدې روغتون کې مړ شو. 28 کلن سپینګل چې د کابل د چلستون سیمې اوسیدونکی وو، تیر ورځ د فقر او لوږې له کبله ځان ته اور ورته کړ. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د استقلال روغتون مسؤلین وایي هغه کس چې د دوشنبه په ورځ د کابل په دهمزنګ سیمه کې ځان ته اور اچولی و، تیر شپه په همدغه روغتون کې ومړ. د دې روغتون سرطبيب ډاکټر جاوید یوسف پور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د مړ شوي کس د سوځیدنې فیصدي 95 و.
د دې لپاره چې د وجود د سوځیدو او فیصدي ډیره وه، تیر شپه 11 بجې په روغتون کې سا وکړه او هغه کسان چې د سوځیدو فیصدي ډیرې د مړینې چانس یې ډیر دی.
د یاد روغتون د معلوماتو له مخې مړ شوی کس پینګل نومیده او په کابل کې د چهل ستون د سیمې اوسیدونکی و. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې په کې لیدل کېږي چې یاد کس د کابل په دهمزنګ څلولارې کې ځان ته اور اچوي او شاوخوا خلک هڅه کوي د خپلو دستمالونو په وسیله په هغه پورې پوره شوی اور مړ کړي. د سپینګل د ځان وژنې لامل بېوزلي او لږه ښودل شوی. دا په داسې حال کې د له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، د ملګرو ملتونو د وروستیو شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د بېوزلۍ، ولږې او بیکاري کچه زیاته شوې چې دغې چارې د کورنیو نړیوالو سازمانونو اندېښنې دوه چنده کړې دي. که څه هم له یو شمېر بېوزله او له ولږې سره مخو افغانانو سره د نړیوالو لخوا بشري مرستې وشوې او دا لړۍ روانه ده، خو د مرستو د ویش په برخه کې د شفافیت نشتون بیا بله جدي اندېښنه ده چې خلک ورته ګوته نیسي.
د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 23 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي او د دې ادارې په وینا افغانان په تیرو 10 کلونو کې له تر ټولو بدې وچکالۍ تیریږي، په داسې حال کې چې 10 میلیونه کوچنیان بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. نور حال په دې راپور کې.
مال کودک دارم که سال سپراغه بچه هم بواسه چیزی که بواسه که قضایش مونده بعد
ماسومی و شپک کسی دی کورانه تجوان سخت شوی دی. نموری چی ده هرات ولایت لیوی و لسوالی ده وچکالی لامل لخپل کور کلی بیزای شوی وی وست نور پا کورونو که پا کارکول و سردوم رگتی چه خپل و ماسومانت دو جندی پاتی که دو پخاطر پورانی مدوده واخلی. ماسومی اوزوی و چلور لونی لری او میړی هم ورځنۍ مزدوري کوي. نو موړی وای ماشومان د نور د پاتې شوی او خړو د خړو له عمله په ناس ناس تخته شوی.
مالک کدا کې دا نو کې سال سپراغ
زه یو ماشوم لرم چې له خولې او لمنې دی، ځکه کومه ډوډۍ چې زه ورته راوړم هغه له بل وخت نه پاتې وي او بوی لګیږي چې ورکوم نو له خولې او لمنې شي، ځکه نشته چې ورې کړم نخه خواړه او نه هم خمیوه
چی خوبې کما بزینو باندې میوه خوبې بدیم.
په افغانستان کې پورسته کلون کې ورخت کم شوې دی او په دې سره له کاروندو د کاروندګرو په حاصل کې هم کموالی راغلی. د ماشومان د ساتنې ادارې اسیف د چلډرن راپور خي چې په افغانستان کې د 12 میلیونو ماشومان ژوند د کرنې پورې تړلې دی، چې ورسته یو کم ورختونو او لزمکو کم حاصل تر نور ډېر د دوی کورنۍ اغیزمنې کړې دي. دغه راپور موندنې خي چې په افغانستان کې 80% کورنۍ ژوند چې 25 میلیونه کسان کېږي له کرنې او مالدارۍ سره تړلې دی، چې کم ورخت د اوبو د سرچینو کمښت او دغه شان د حیواني محصولاتو د بیو کمښت بېوزلي ډېره کړې او د قحطۍ په لور یې د افغانستان د تک خبر ورکوي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې خبرداری ورکړه چې افغانستان د خوړو د نشتون په برخه کې بد ناورین تیروي او په دغه هیواد کې 5 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخ دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاری په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د انساني او اقتصادي ناورین په پراخېدو سره نړیوالې ټولنې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 2.4 میلیارد ډالر ځانګړي کړل تر څو په دې ډول ماشومان له ولږې او بېوزلۍ وژغورل شي.
دا میدان وردګو ولایت خلک شکایت کوي چې لیونیو او کوڅه ډبو سپو یې ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي چې د لیونو سپو شمیر په زیاتېدو دی او هره ورځ خلک داړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د لیونۍ او کوڅه ډبو سپیو شمیر دومره زیات سوی دی چې دوی د شپې لخوا د خپلو کورونو نسي راوتلی. امان الله د دغه ولایت د چک ولسوالۍ اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته یې وویل چې تېره ورځ په چک ولسوالۍ کې څلور تنه لیونیو سپي داړلي وه.
خطرناکې خو انسانان خوري د وژل کېږي یوه پېچکوري پیدا کېږي نه چې وار یې کو هر زمي په چاکې درې څلور نفره خوړلي دي.
نورعلي د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار یو بل اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته یې وویل چې په دې وروستیو کې د کوڅه ډبو سپیو له امله نسي کولی په ډاډه زړه له کوره ووځي او خپلې چارې مخته یوسي. دی زیاتوي چې د مرکز میدان ښار په بېلابېلو سیمو کې له کوڅه ډبو سپیو سره مخ کېږي چې وخت ناوخته دغه کوڅه ډبو سپي ډله ییز بریدونه هم کوي چې زیاته برخه یې لیونی سپي وي. د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او نورو سیمو کې شپږ پنځوس کسان لیونیو سپیو داړلي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه کسان دي کوم چې روغتیایي مرکزونو ته یې مراجعه کړې ده. د میدان وردګو ولایت د ښاروالۍ مسؤلینو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږۍ په ټول میدان ښار کې وروسته له هغه چې لیونیو سپیو پنځه څلوېښت کسان وداړل د لیونیو سپیو د له منځه وړلو سرساسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه کمپاین کې د لیونیو او داړونکو سپیو د له منځه وړنې په موخه د ځانګړي طبي تګلارې په مرسته له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کېږي. د یاد کمپاین په اړه د دغه ولایت ښاروال عبدالغفور حیدري ازادي راډیو ته وویل
پروګرام تعقیب لرو چې د لیونی سپی ډېر شوي دي او خلک یې هم خوړلي. تقریبا څلوېښتو شاوخوا کې پېښې ثبت شوي دي او واکسین شوي دي د خلک چې سپیانو خوړلي دي. نو بالاخره موږ د صحت او په ګډه په شریکه باندې دا تصمیم ونیوله چې د دې لپاره یو اقدام وکړو عاجل تر څو نور خلکو مخنیوی وشي او نور خلکو چاته ضرر او تکلیف ونه رسوي.
د میدان ښار ښاروالۍ مسؤلین د دغه ولایت له ټولو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونیو سپیو د موندنې په اړه دې یادې ادارې ته خبر ورکړي. خو سوال دا دی چې د لیونی سپي داړل څومره خطرناک دي. ډاکټر محیب الله سباون ازادي راډیو ته وویل چې لیونی سپی چې کله یو کس وداړي نو د ریبیز په ناروغۍ اخته کېږي. نوموړي وایي ریبیز یوه ویروس خپرونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزي نظام حمله کوي.
مریض چې کوم دی هغې ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ وایو مختلف اوازونه به هغې ته اورېدل شروع شي. مختلف قسم چغې به اوري دا علامت راتلی شي. خوب به مریض له نه ورځي. مریض له چې کوم یو د بهر نه څونه شور راځي کوم یو شی چې هغې ته سټیمولس ورکوي یا کوم د بهر نه چې څه شي اواز پرې راځي نو په هغې باندې به جټکې راولي په مریض باندې. دې وجهنه دا مریض چې کوم دی دا مونږ بیا په تیاره کې ساتو په خاموشه ځي کې ساتو. مریض خوراک نه شي کولی ولې د هغې ټول دغه فالج وایي چې څونه نظام یا هغه ټول متاثره شي. خوراک نشي څکلی اوبه نشي کولی اوبه نشي څکلی. نو علامت چې کوم ده د عصبي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلی شي. د ټولو ناول د دې سینسري سیستم چې کوم دی او د اوبو نه هم یریږي دا مریض.
ډاکټر محیب الله سباون وایي کله چې یو کس پی وداړي سمدستي دې خپل زخم په پاکو اوبو ومینځي او بیا دې ژر تر ژره تر ډاکټر ځان ورسوي.
په کوم ځای باندې چې هغه سپي چې چلی دی هغه ځای چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي ورسره دې په صابون باندې وینځي. هغه ځای هغه چې په صابون باندې وینځي نو په هغه ځای کې چې کوم جراثیم هغه به د دې سره پاک شي. دویم مرحله کې به دوی خامخا ډاکټر له ورځي او د دې کوم واکسین چې کوم دی اے آر وی یا اینټي ریبیز واکسین هغه لګېدل ډېر زیات ضروري دي. ولې د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی مطلب څوارلس ورځې کې دننه د علاج یا د دې واکسین کېدل ضروري دي.
دا په داسې حال کې دی چې سمو د وړاندې په پکتیا ولایت کې سپیو هم زیات شمیر کسان داړلي وه. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکو په وینا د پکتیا ولایت روغتون ته څه باندې دوه سوه کسانو په یوه میاشت کې ورته مراجعه کړې وه چې سپیو داړلي وه.
اوس هم هغو پیغامونو ته پام وکړئ چې تاسې ازادي راډیو ته رالېږلي دي.
د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ سره خبره درسره کوم. دلته د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ په کجکي کې دا مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي. کار نه کوي. د دغه تجارانو حکومت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه غوښتلې چې راته وسلام.
زه سردار د بادغیس ولایت د غورنایسي ولسوالۍ تاسو غواړي چې موږ سلامونه تاسو وایم. ما دا پیغام باید تاسو په غور سره واورئ او ناشرې کړئ. دغه تاریخ چې دا طالبان امر کړی چې موږ باندې وو دغه موږ منطقات بل خصوص موږ منطقات بادغس ولایت دا چې دی وبو من لري یو د مرغا وروت یا غام سم چې یو دغه چې خیرات خانه کې دی دا لوی سورې ته نور دی د خلک د مختار دی موږ دا غیره د چې دغه طالبان ورونه او دغه طالبان مشران دغه تاریخ دا قانونی کې دا د افغانستان خلکو ته ووایه دا ډېر غریب دي تولید زیاته چې د خبرې در سره کوم قسم په خدای روزګار یم چې دا چې خلک ډېر دي چې اوس پورونه پر باندې دي او الله نم د ماښام ډوډۍ نه لري هو تیاریان دي چې موږ څه وکړو پر کوم باندې ولاړ شو یاران هم هلته دا راباندې باندې چې هغه داسی دی موږ دغه خاصې دا مهیله دی چې دغه زما پیغام نشر کوي دغه د افغانستان تاریخ چې دغه زموږ پیغام د مشرانو طالبان ته ورسوئ چې دغه د افغانستان تاریخ چې قانوني شي او په دولت رعایت یې کړي دولت یې ورځنګ اخر نورو کسبونو دې دغه کې سوا ښودلې سلام زه د سنګینو سوداګر مس په منطقه کې د مرستې مشتر نه دی راکړی په کاټ یې زموږ د شهر نوم هغه نومې اوس موږ یې سکړې بل چې موږ کاټ ورکړي نو دا به موږ وایو چې دا به د سم سیمو څخه دین کاټ راکړي نه مالي
دا سجرړو پرې خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان خبرونه لرو خو مخکې تر دې چې ونیس پروګرام ته مخه کړو خبرونه د طالبانو د پونې وزارت د کابل پولیس کې د شهید عبدالرحیم لیسی او د ممتاز پونم پر شوونیز مرکز تر پرونی چاودنې وروسته په خبر پاڼه کې چې نن یې خبره کړه له خپلو امنیتي ځواکونو غوښتي دي چې عاملین یې ونیسي او سزا ورکړي. جرمني اژانس د کابل د پولیسو د بیان سردان په وینا خبر ورکړی چې په دې برید کې 9 تنه وژل شوي او 19 ټپیان دي، خو یو شمېر نه تایید شوي راپورونه د قربانیانو شمېر 15 دی. د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو برخو کې بیا کار پیلوي چې د کرنې، روغتیا او کورنۍ معیشت پر مسایلو تمرکز کوي. خو دې بانک د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. د دې پریکړې با خبرو دوه سرچینو ویټر سرچانس صدا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته د تیر مارچ میاشتې په وروستیو کې د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وځنډولې. د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشري ځنګړي استازي طارق علي بخیت او د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس ویس د خبرو د اجنډا په سر کې په افغانستان کې د نجونو د شونځو د پرانیستو مسله شامل و. د اسلامي همکاریو سازمان خبر پڼه کې لیکلي دي چې پر یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو هم لکه له افغانانو سره پر بشري او اقتصادي مرستو همداراس له ترهګرو سره پر مبارزې خبرې وشوې. په خبر پڼه کې ټینګار شوی دی چې دا د نجونو اساسي حق دی چې شونځو ته ولاړ شي. د بشری حقوقو او د افغانستان د نجونو او ښځو په چارو کې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم په دې غونډه کې برخه لرله چې پرون په آنلاین ډول ترسره شو. روسیا وایي چې د اروپایي ټولنې د دوه هیوادو شپږ دېرش ډیپلوماتان یې له خپلې خاورې ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې یوویشت ډیپلوماتان د بلجیم او 15 د هالند دي. دې ډیپلوماتانو ته یې دوې اونۍ وخت ورکړی دی چې له روسیې ووسي. د فبروري له لومړۍ نیټې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، اروپایي هیوادو تر اوسه د روسیې تر 300 ډېر ډیپلوماتان شړلي دي. د دې په ځواب کې روسیې د هالند، بلجیم او تر دې مخکې د چک جمهوریت، بلغاریا او څو نورو هیوادو یو شمېر ډیپلوماتانو ته جواب ورکړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې هڅې پیل کړې دي.
له ډېرو هیوادونو سره په تماس کې اوسئ، د بدیل په برخه کې افغانانو سره کومک همکاري اوسئ.
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادانو د روغتون له تړل کېدو سره په دې ولایت کې معتادان ډیر شوي دي.
بدبختانه ویم ته به حال شفقت
لا بد مرغه به وایم چې تر اوسه د شل بسترېز روغتون لپاره مرستندوی اداره نه ده پیدا شوې.
د دینی عالم مفتی احسان الحق حنفي سره د بنګو پر کښت او د چرسو پر استعمال غږېدلی وو.
کوم علما کرام چې د بنګو ته د کښت او یا د کاروبار اجازه ورکوي دا یو قاطع او ستره اشتباه ده. بنګ په نتیجه چې چرس دي دا مطلقا حرام دي.
د کابل ولایت سراج احمد د جواد په نوم د خپلې ټولګیوال کیسه کوي چې د دوی د ټولګي اول نمره و خو پښه یې وښویه ده او معتاد شو.
ده په آغاز کې له دې قانون څخه پیل وکړ نو هغه چې کله دا قانون پیل کړ له قانون څخه وروسته سیګریټو ته مخه کړه. سیګریټو پسې همدغه سي چرس وته
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
زوار دا څنګه دا سیګرن پرن په دې نیمه شپه زموږ جونګړې ته راغله؟ دا خو په غوا په بیابان شپه نه تېروله او ځان پاک صفا به ګرځېدلې.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل معیشت په برخه کې هڅې پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت ویا ذبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي په دې برخه کې تر ډیره حده له هیوادونو سره اړیکې ونیشي او له هغوی څخه د مرستو غوښتنه وکړي چې نشه یي موادو زیانمن کړي دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د پخوانیو کلونو تجربې ته په کتو سره د بدیل معیشت پروګرام بزګرو ته امتیاز ورکول بولي او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پر متوازن انکشاف ټینګار کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیر ولایتونو کې د کوکنارو څخه د تریاکو راټولول فصل پای ته نږدې شوی او دوی اونۍ وروسته د کوکنارو نوی فصل پیل کیږي. د دې سره سم د طالبان حکومت وایي د کوکنارو د بدیل کښت لپاره هیڅ پیل کړی چې په پایله کې به له بزګرو سره مرستې وسی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي تر ډیره حده د هغو هیوادونو مرستې راجلب کړي چې د نشه یي موادو کښت او تولید زیانمن کړي وي.
اتحاقینو ته د بدیل په پیدا کولو باندې اسلامي مرد بوخته له ډېرو هیوادونو سره په تماس کې اوسي. بدیل په برخه کې د افغانانو سره کومک همکاري اوسي خصوصا هغه هیوادونه چې د مخدره موادو له ناحیې نه حسب پذیر وو. ځینې کښتونه شته هم چې بدیل واقع کېږي لکه زعفران او هینج او ځینې نور قیمتي بوټي شته چې هغه د کوکنارو بدیل واقع کېدلی شي. خپله کوکنار په افغانستان کې ډېر درانه زیانونه لرل زموږ ځوانانو د احتیاط سبب ګرځېدل او یوه لویه ستونزه وه.
روزګان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس او بدخشان د افغانستان د هغو 22 ولایتونو څخه دي چې ډېر کوکنار پکښ کرل کیږي. په وروستیو کلونو کې حکومت مرستندو ادارو د زعفرانو، خوږولي او الوویرا د ترویج په ګډون په ځینو ولایتونو کې د انارو او بادامو د باغونو جوړولو تر څنګ له بزګرو سره نغدې مرستې هم وکړې. خو دې مرستو د کوکنارو کښت کم نه کړ. د نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د بدیل معیشت او زعفرانو په نوم مرستې ښې پایلې نه لري. ښاغلی ظفر زیاتوي داسې یو پراختیایي پروګرام ته اړتیا ده چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول عملي سي. داسې پروګرام چې د کار زمینه برابره او بېوزلي کمه کړي.
د بدیل کښت یا د بدیل معیشت خبره ډېره دقیق هم نه ده. د افغانستان خلک هغه چېرته چې تریاک کوي یا نه کوي ټول غریب دي، ټول متوازن انکشاف ته ضرورت لري. یوازې مختص د موادو مخدر سره فکر کوم دا معنی لري چې هغوی ته موږ امتیاز ورکوو. ښه خبره دا ده چې موادو مخدر چې بد شی دی د منځه یوړل شي او په یوازې ټول د حقین هغه ټولو سره باید کومک وشي.
د طالبانو حکومت داسې مهال نشه یي موادو څخه لزمن سو هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه کوي چې په وروستۍ څو کلونو کې د افغانستان ځینو ګاونډي هیوادونو نه یوازې دا چې له افغانستان سره د بدیل معیشت په برخه کې همکاري نه ده کړې، بلکې افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه هم نه ده نیولې چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې هڅې پیل کړې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 30 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: c o p ap@referl.org.
د غور ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ولایت کې د معتادانو د روغتون نه تړل کېدو سره معتادان ډیر سوي دي. د دې مرکز چارواکي هم دا مني چې له دریو میاشتو راهیسې د دې روغتیایي مرکز د بسترې کېدو خدمات د بودیجې د نشتوالي له امله بند سوي، خو که د معتادانو لپاره خوراکي مواد برابر سي د دې مرکز کارکوونکي چمتو دي چې خپل خدمات بیرته پیل کړي. د غور ولایت د عامې روغتیا ریاست وایي تر اوسه کومه مرستندوی اداره نه ده حاضره سوي چې له دې مرکز سره د دوی د اړتیاو په پوره کولو کې مرسته وکړي. د موضوع د نورو جزئیاتو لپاره به دا راپور واورو.
په وروستیو اونیو کې د غور ولایت په مرکز کې معتادین راټول شوي او ډیری هغه معتادین دي چې د دې ولایت له ولسوالیو څخه راغلي او غواړي چې ځانونه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. مدني فعال پارسا او د فیروزکو ښار یو اوسیدونکی غلام سخی شکایت کوي چې د معتادینو د روغتون له تړل کېدو راهیسه په دې ښار کې معتادین ورځ په ورځ پسې ډیریږي.
حضور میتورین در غور بگذشت
په غور ولایت کې معتادان د هر ورځې په تیریدو سره ډیریږي، ځکه هغه روغتونونه چې د معتادینو درملنه به یې کول امکانات نه لري او تړل سوي دي. له بده مرغه هغه خلک چې بې وزله دي ډیری نشو ته مخه کوي. له همدې امله موږ له هغو ادارو څخه چې په دې برخه کې فعالیت کوي غوښتنه کوو چې د دې ستونزې مخه ونیسي، ځکه دا ستونزه د نورو ستونزو لامل کیږي. له روغتونونو سره دې مالي مرستې وسي.
از مسئولینی کی دی راستا
له چارواکو څخه مغوښتنه دا ده چې په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي، ځکه له یوې خوا معتادان ډیر شوي او له بلې خوا هغه روغتونونه تړل شوي چې د معتادانو درملنه پکې کېده.
د غور ولایت د معتادینو د روغتون چارواکي وایي چې له دریو میاشتو راهیسې د بسترې کېدو خدمات بند شوي او په دې موده کې د دوی په روغتون کې د یوه معتاد درملنه هم نه ده شوي. د غور د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتیایي مرکز مسؤول محمد عمر لالزاد ازادۍ راډیو ته وویل دوی د معتادینو د درملنې لپاره کافي درمل په واک کې لري، خو د خوړو نشتوالی د دې سبب شوی چې دوی د بسترې کېدو خدمات بند کړي.
څخه یوازې زموږ د بستر کېدو خدمات بند سوي دي. که څه هم موږ د درملو په برخه کې ستونزه نه لرو، زموږ ستونزه یوازې د معتادانو د عیاشې په برخه کې ده. څرنګه چې بودیجه نه لرو او د عامې روغتیا ریاست هم د دې برخې لپاره ځانګړې بودیجه نه لري، خو که ناروغ وکولای سي چې د عیاشې لګښت خپله پر غاړه واخلي، موږ د ډاکټر او درملو په برخه کې ستونزه نه لرو. له بده مرغه ستونزه دا ده چې د غور ولایت معتادان د عیاشې توان هم نه لري.
له افغانستان څخه د بهرنیو نظامي ځواکونو او مرستندویو ادارو له وتلو سره د معتادینو د درملنې له مرکزونو سره مرستې هم بندې شوي او د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانیدلی چې د دې تړل شویو مرکزونو لپاره له سره مرستې راجلب کړي. د غور د عامې روغتیا سرپرست رئیس عبدالستار موافق وایي چې د عامې روغتیا وزارت ژمنه کړې چې د دې مرکزونو د اړتیاو پوره کولو لپاره به هڅې وکړي، خو تر اوسه په دې برخه کې عملي ګام نه دی اخیستل شوی.
له بده مرغه به ووایم چې تر اوسه د شل بستریز روغتون لپاره مرستندویه اداره نه ده پیدا شوې، خو امکان لري چې په دې ورځو کې یو مرستندویه اداره پیدا کړو او مرسته راسره وکړي. د ولسوالیو په اړه هم پلان لرو، ځکه د مرکز لخوا داسې ښودل شوي چې پلانونه به عملي شي. دا چې پلانونه به کله عملي کېږي معلومه نه ده.
د طالبانو د حکومت له جوړېدو سره د معتادینو د درملنې له څلور اتیا مرکزونو څخه ډیری مرکزونو یې د بودیجې د نشتوالي له امله د بستر کېدو فعالیتونه درولي دي. په دې وروستیو وختونو کې ځینو هیوادونو او مرستندویه ادارو ویل چې د معتادینو د درملنې په برخه کې خپلې مرستې له سره پیلوي، خو دا خبرې هم ورسره وتړله چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو له لارې کوي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پرمنځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. په افغانستان کې د چرسو استعمال او کښت ورځ تر بلې ډیریږي چې همدا چرسیان بیا ورو نورو نشو ته مخه کوي. له همدې امله دینی عالمان د اسلام نه نظره د بنګو کښت، پروسیس، قاچاق او استعمال د اسلام خلاف عمل ګڼي. دا چې د چرسو د حراموالي دلیلونه څه دي؟ ولې ځینې دیني عالمان د چرسو کښت روا بولي؟ د بنګو د کښت او چرسو د استعمال مخنیوی د چا مسولیت دی؟ په دې اړه مو له دیني عالم مفتي احسان الحق حنفي سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام د چرسو د استعمال په اړه څه حکم کړی دی؟
په اسلام کې لکه د نورو مخدراتو په شکل باندې چرس هم یو له مخدره موادو څخه دي. د دې په حق باندې په احادیثو کې، په قران عظیم شان کې، د صحابه کرامو، د تابعینو په اقوالو کې، عموما د علماو په اقوالو کې چرس یو حرام بوټی دی، استعمال حرام دی. الله تبارک و تعالی وایي خمر هر هغه شی چې د انسان عقل باندې پرده راولي. د خمر معنا یوازې دا نه ده چې خامخا شراب، ځکه زموږ ډیری علما د خمر معنا شراب کوي کنه. شراب مستقیم ذکر کیږي په حدیثو کې. خمر مطلق هغه شی ته ویل کیږي چې د انسان په عقل باندې پرده راولي او عقل زایله کوي. که هغه شراب وي، که هغه چرس وي، که هغه پوډر دي، که هغه فیوم دي، که هغه شیشه ده، که هغه نسوار وغیره وغیره شی چې دي، خو چې نشه یې توکي دي، د ټولو باندې د خمر اطلاق کیږي. الله تبارک و تعالی دا منی کړی دی. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وای کل مسکر خمر، هر نشئی تو کې چې دی هغه خمر دی، یعنی عقل زایل کوون کې دی، او هر شی چې عقل زایل کوي د انسان هغه حرام دی. بعد اند علماء کرامو په اقوالو کې، د تابعینو په اقوالو کې، د تبع تابعینو په اقوالو کې دغه د خمر اجزای تشریح کړی دی. د بیلګې په تور باندې په حنفی فقه کې په رد المختار شامی کې دا راغلی دی و یحرم اکل البنج والحشیش والافیوم. بنج چې چرس دی او افیوم چې موږ تاسو عام سره بلد یو، د تاریاک او د کوکنار او د شینونو لاسته راځي، دا ټول په حنفی فقه کې دا راغلی چې دا یو حرام عمل دی، حرام شی دی. بل قران کې دا راغلی دی چې د مخدرات چې حرام دی، یو لته دا دی چې د دې ضرر په نسبت د خیر ډیر دی. الله تبارک و تعالی موږ ته دا ویل دي چې ولا تلقوا بیدیکم الى التهلکه، کوشش مکه وای چې په لوی الله ځان د هلاکت کنده ته وغورځوي، خپل ژوند خراب کړي، خپل اقتصاد خراب کړي، خپل صحت ته تکلیف او ضرر ورسوي.
ولی چرس حرام ګڼل شوی دی، لاملونه یې څه دي؟ قسم تاسو لږ مخکې څه اشاره ورته وکړه.
د حرمت لاملونه یو خدا ده چې شریعت منی کړي، قاطی خبر ادا ده، چونکه موږ مسلمانان یو، هر مسلمان باید په دې باندې عقیده ولري چې څه چې الله او د الله رسول حرام کړی دی هغه حرام دی، باید دلایل او چون چرابه کې ونکو. دا یو، دا د شریعت برخه ده. دویمه برخه چې ولې حرام دی، لکه څنګه چې ما یادونه وکړه چې د دې ضرر ډیر دی. درېمې ته دا ده چې دې کې اقتصادي مشکلات مخې ته راځي. هر هغه څوک چې د مخدراتو نه استفاده کوي، خصوصا له چرسو نه، چرس مفت لاسته نه راځي، یا به د ځمکه خرابیږي، یا به نقد پیسې ور باندې ورکوي. دا د ګناهونو او د جرایمو یو عمل ده. علت د حرمتونه دا دي. د دې تر څنګه علت د حرمت دا ده چې طبعا احمقانه حرکتونه کوي. احمقانه حرکت دا ده چې دی ورسره جرم کوي، دی ورسره ګناه کوي، دی ورسره د الله مخالفت کوي، دی بد اخلاقی کوي، د په کور کې ژوند خرابي، د اولادونو سره ژوند خرابي، له مېرمنې سره ژوند خراب دی، له گاونډي سره ژوند خراب دی، له ملګري سره ژوند خراب دی. دی وجه اسلام منع کړی دی.
ځینې دینی عالمان د بانګو کښت اجازه ورکوي او د نشه مادو له لیست څخه باسي، په دې اړه ستاسې نظر څه ده؟
کوم علما کرام چې د بانګو ته د کښت او یا د کاروبار اجازه ورکوي، دا یو قاطع او ستره اشتباه ده. یو علت دا ده چې بانک نتیجه چې چرس دی، دا مطلقا حرام دی. مخکې مول چې دا مخدره توکی دی، مخدراتو ته جواز ورکول مطلق ناروا دی. بل هغه شی ته باید یو څوک د جواز برخه ورکړي چې دواړه برخې ولري، همې ګټه وي، همې ضرر وي. په چرسو کې یا په بنګو کې ګټه څه شی ده؟ نو دای کې هیڅ خیر نشته. دا اصلا مخدراتو کې دی، مضر دی، د انسان صحت ته خطرناک تمامېږي.
د بنګو کښت، د چرسو تولید، قاچاق او د استعمال مخنیوي د چا مسؤلیت دی؟
د چرسو، د موادو مخدرو، د نورو توکو، د هر قسم جرایمو مسؤلیت د وخت د حاکم نظام مسؤلیت او دنده ده. یو دې معنا دا نه ده چې څوک چې څه کوي نو هغه د کې او د خپل حکومت کوي، نه. مسؤلیت د نظام په غاړه ده، یو. دویم مسؤلیت د دینی علماو په غاړه باندې ده. څنګه چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هر څه بیان کړي دي، مثال دغه د نشه یي توکو په ارتباط خبره کړې ده، نو موږ دا خبره باید هم په منبر باندې خلکو ته وکړو. درې تر څنګه والدین مسؤلیت لري چې هغوی د خپلو اولادونو مخنیوي وکړي په دې موضوع کې. د دې تر څنګه زموږ په تعلیمي ادارو کې معلمین،
استادان د پوهنتونونو د خپلو تدریسی موادو تر څنګه باید دې موضوع باندې هم خامخا بحث وکړي. هغوی د دې مسؤلیت لري چې خامخا باید دغه شینو مخنیوي وکړي او خلکو ته دعوت ورکړي چې اصلاح طرف ته راشي.
تاسې د حاکم نظام یا د حکومت مسؤلیت ته اشاره وکوله، اوسنی حاکم نظام څومره توانېدلی شي په افغانستان کې له شر سره مبارزه وکړي په داسې حال کې چې په فرمان کې یوازې د کوکنارو د کښت د بندېدلو خبره شوې ده، د چرسو د کښت د بندېدلو خبره نه ده شوې.
زه بیا هم ډیر خوښیم، خوشحاله یم چې زمونږ اوسنی نظام چې د اسلامي امارت په نوم باندې ده دا یو خبره کړې ده چې کوکنار به په ټول هیواد کې بندي، او زه په دې ډاډه یم چې انشاءالله په ټول هیواد کې به بندیږي. د دې تر څنګ باید زمونږ حاکم نظام یعنی اسلامي امارت مکلف دی چې د چرسو په حق لباندې هم دغسې یو فرمان صادر کړي. که هر څوک سرکشي کوي نو په دې کې هېڅ شک نشته که په لږو کسانو باندې قانون تطبیق شي او یا قاطع حکم وشي نو زه باور لرم چې د ډیرو شینو مخنیوي شوی د دې مخنیوي خامخا کیږي. او علما د خامخا هر ورځ که په دې باندې بحث نه کوي، د هرې جمعې په اخر کې باید دوه دقیقې یا پنځه دقیقو پورې بحث وکړي چې دا حرام دي. ډاډمن یم او ډاډ ورکوم چې په کم وخت کې به خلک په دې باندې پوه شي چې دغه شینه حرام او ناروا دي، په خپله به یې بند کړي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واوریدل چې دینی عالمان وایي د بنګو کښت او د چرسو استعمال حرام دی.
آیا پوهیدلاست چې تر درملنې وروسته د کورنۍ مسؤلیتونه څه دي؟ په دې اړه به د ډاکټر منصور ارشاد خبرې واورو.
دی تداوی و ډیر اصلي برخه دی، هغه دی کورنۍ په ملاتړ او دی کورنۍ په زحمت پورې اړه لري. کورنۍ په دریو مراحلو کې د تداوی په برخه کې مسؤلیت لري. اوله کې دی کورنۍ ونډه دی مریض په آماده کولو کې ډیره زیاته مهمه ده. کچیرته کورنۍ په مناسب شکل محتاط سره کار وکړي، هغه دی ته حاضر کې تداوی پروګرام شروع کړي، نو د دې رول پکې ډیر مثبت. په دوهمه مرحله کې دی فعال تداوی په جریان کې باید کورنۍ برخه واخلي، خپل مریض پوښتنه وکی او د راتلونکو ځوان لپاره ډاډګیرنه ورکړي. او په درېمه مرحله کې له تداوی وروسته مرحله ده، کچیرته په دغه مرحله کې کورنۍ فعال شکل سره له خپل محتاط غړي سره کار وکړي، د هغه د رغېدنې په پروسه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي، نو یقینا چې د دې کسانو تداوی به ډېره مؤثر وي او دوی به د ټول عمر لپاره د مخدره توکو له بیا استعماله وژغورل شي. په کار ده چې ټولې کورنۍ هغه ته د تداوی سوي ناروغ په سترګه وګورینه دی، وګناهګار په سترګه، شک قرباني کول او بې اعتمادي او بې احترامي فضا رامنځته کول دا بیا مخدره موادو ته مخ کول یو ډیر غټ دلیل ده.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت سراج احمد د جواد په نوم د خپلې ټولګیوال کیسه کوي چې د دوی د ټولګي اول نمره وو، خو په خیه وخوي دا او موتات شو. سراج احمد زیاتوي چې جواد اوس کور پرې اخی او په کابل ښار کې په چټلو لختیو کې شپې او ورځې سبا کوي. دا چې جواد ولې موتات شو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به د سراج احمد له خولې واورو.
زما یو ډېر خوږ ملګری و جواد جان نومېدی، او ډېر زحمت کش او ډېر زحمت پیښتی، ډېر به تل په خپلو درسونو کې کوښښ کوی او د صنف اول نمره مو، ډېر یو بااستعداده ځیرک ځوان و او تل به کوښښ کوی سي په صنف کې لوړه نمره واخلي، په درجه کې اوسي، ډېر تکړه و، کورسونو ته به تلو، یو ځای له ما سره مکتب تللی، بېرته به راتلی. په ما ډېر ګرانو، زما ډېر صمیمي ملګری و. وروسته له هغه نه داسې یو ملګرو سره یې مخ کش شوه او هغو سره به کېنسته. نو یو ورځ یې قیلون پیشنهاد نور ملګرو ورته وکړ. نو د په لومسټارټ کې یا په آغاز کې له دې قیلون څخه پیل وکړ. نو هغه چې کله دا قیلون پیل کړ، له قیلون څخه وروسته سګریټو ته مخه لګه، سګریټو پسې همدغسې چرسو ته، ځکه چې هغه نشه نور نه دارو کېدل چې دا غ نشه کومه نشه په سر کې وي یا هغه مخکینی نشه ته دوامدار ورکړي، نو ځکه نور لوړو لوړو نشهیي موادو ته مې لاس اچو. وروسته پسې همداسې تریاکو پوډرو ځینې داسې نور دغه یې شروع کړل چې ځینې موږ تقریبا زموږ ملګرو د سینفیانو دا بوتلې شفاخانې ته هم بوتلې، خو بیا هم ونه شو. بازارونه چوکونو ته چې راوځي د خلکو جیبونه بې وهل، لکه خلکو څخه به یې پیسې غلا کولې، ځینې وخت به د موټر په سر باندې نارې وهلې ټیکسیوانانو ته، په هغه به یې پیسې لاسته راوړلې او ځان ته به چرس او ځینې داسې مواد واخیستل. زندگی خپله تباه او پلار او مور یې هم سپین ګیري ول، د کور مشر و، همې کور تباه شو، همې پلار وفات شو، نور د کور سرپرستی لپاره همدی و، هغه هم په داسې حال تبدیل شو. اوس مو تقریبا زور رواني تکلیف هم پیدا کړی ده، د کورسنګي سره کوم پلونه دي په همدې پل کې وي، ځینې وخت سینما پامیر شاوخوا سره یې.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو واوریدل چې د سراج احمد ملګری له قیلون څخه پیل وکړه او بیا په نورو نشو اخته شو.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې جبار په نیمه شپه کې ورختا چری گریوان ژړ مخ او ستړی استومانه د خپل انډیوال ظریف کړه ورجی په ژړا او ناهلی ورته وای چې کور میړنګ سو. دا چې جبار ولی په نیمه شپه کې د ظریف کړه ورغی اصل کې صد صد او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ټول ورسته او دا مردار ایروین چې په دې مردار عمل نه وي اخته شوی، خ کاروبار او آرام ژوند مو درلود، اوس یې نه د اولادونو روزنې ته پام دی او نه یې راتلونکي ته.
اوره کشن لکه موږ ټول ورځ په غوږونو کې رابنګېږي. ته خبرې چې دا پونډر مې په څه تکلیف پیدا کړی و؟ راته ووایه چې زما پونډر دې څه کړه.
هغه مې په ډیران مچول ورش راټولې کړه. صبر کړی دی چې له هر څه دې خلاص کړو. ستا له لاسه په کور کې د ماښام لپاره ډوډۍ نه لرو.
ګزاره نه شم کولی، یو دوه نرې زه په ما په درې کانو طلاق یې.
وی باخ می تور شو دات زوی نور خود دا تو کلا پسرو ور کی نه ولی و ما او زی تلا تم گرم زدا ول ما شمان څنګه دلتا تا سر پسرو ور کی پریک دا
ور زم شو دم دا سر بوزا نه تم پکاری او نه دی ما شو ما نو ما کی می ورجی
راځي بچانو چې زو او خدای دې ښه ورځ نه درکوي، او خدای دې وشرموه، او خدای دې په داسې درد اخته که چې هېڅ علاج یې نه وي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام جبار.
دا څنګه داسې خیران پیران په دې نیمه شپه زموږ جونګړې ته راغلې؟ دا خو پخوا په بیابان شپه نه تېروله او ځان پاک صفا به ګرځېدلې.
بل ظریفه، په زخمونو مې مالګې مه راندوړه وه، تر زړه مې وینې ساسي وینې.
یاره زما خبره که څه کیسه ده، ولې دې په دې کم وخت کې دومره ډېر تغییر وکړ؟ ته د دې دا ویښتان او کالي وګوره، ځان ملنګ درنه جوړ شوی وزورهوره.
بس ظریفه، پوښتنه مه کوه، له پرون راهیسې مې د ډوډۍ څکه نه ده کړې، اوس مې له لوږې په خېټه کې سپي غاپي.
ولې تو خو به پخوا غوړ برېتونه له کوره راوتلې، داسې ناڅاپه څه آسماني ټکه در باندې راپرېوته وزورهوره؟
ډېر بد مې وکړل، خپله مینه مې په خپل لاس پیدا کړه، غل غوندې ښځې او ماشومانو ته مې عذاب خراب شول.
نو چې عذاب دې خراب شول، بیا دې څه وکړل؟
ښځه مې طلاقه کړه او له اولادونو سره مې یو ځای له کوره وشړله. اوس نه د ډوډۍ تیارولو څوک لرم او نه هم د کالو وینځلو، بس د کور څټه مسپیغونه ژوند مې دی.
داسې کار دې څنګه کاوه؟
دا ټول نه دېږم لړلو پونډرونه لاسه، زه خمار وم او دې پونډرانه پټکړي وو، زما واسه وسه خراب شو.
نو پر دومره وړه خبره څوک ښځه طلاقه وي؟
انسان چې خمار شي بیا کله کله کار کوي، دا ټول د دې مردارې نشي له لاسه. ښځه خو اوس بېرته لاسه نه راځي، خو نه پوهېږم چې ماشومان به مې اوس چیرې وي او څنګه به وي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.